کرونام. حالا هم اسمت سارون در استدیوس تو با بخش خبری این ساعت.
دیر منانه نایمی سب قدر منو آردون کو سلامونه هیله ده چی ترده شیبی پوریمو ده اختر ورس شتیر شیبی طول ورس ورته خوشحال غوانم پا دیخ پروانه که ده ولس مشرغانی ده حق پیغام جزیات در آورو چه ده اختر پا مناسبت ورکره ده نور موضوعاتم لرو لخبرو نورسته. ولسمشر غنی له خلکو څخه د امنیت پټینګولو کې د مرستې غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوي او د اسرائیل هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې هوایي حمله وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ولسته د اختر مبارکي وویل او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګولو کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی وویل امنیت هغه وخت ټینګېدای شي چې خلک هم د مسؤلیت احساس وکړي.
د کمکی اختر د رسیدو په مناسبت ګرانو وطنوالو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم او خوشحالي ورته غواړم. روژه چې د رحمت او عبادت او مغفرت میاشت ده پای ته ورسیده او د طاعت او عبادت په دغه لوی امتحان کې له برخې اخیستلو وروسته د اختر په خوشحالیو کې شریکیږو.
همداراز په کابل کې امنیتي چارواکو له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو او د پټاکیو له الوزولو ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کوچني اختر په ورځو کې شدید احضارات اعلان کړي دي. په افغانستان کې په تیرو شپږو کلونو کې سرشنۍ روژه تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان پر حالاتو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبري وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې وانګ یی پرون شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره هم وکتل. د چین دغه جکپوري ډیپلوماټ پاکستان ته ترتګ مخکې په کابل کې وویل چې د افغانستان د امنیت او ثبات د ټینګښ لپاره به هڅې ونسپموي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن هم له پاکستاني چارواکو سره پر سیمه ییز امنیت او د کابل او اسلام آباد پر اړیکو خبرو ته دوام ورکړي. له کندهار څخه پرون شنبه څلوېښت تنه میوه هند ته صادره شوه. دا میوې د هند او افغانستان ترمنځ د ځانګړي هوایي دهلیز یا کوریډور تر فعالېدو وروسته په دوهم پرواز کې هند ته استول شوي دي. د کندهار والی زلمی ویسا پرون په دې مناسبت په ځانګړو مراسمو کې وویل چې د کندهار تازه میوې به په خپل موسم کې هند ته صادرې شي. د کندهار والی پر سوداګرو شغ وکړ چې د شکایت میوې د صادراتو لپاره برابرې کړي او نړیوال ستاندارد په پام کې ونیسي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. اسرائیلی هوایی ځواک پرون شنبه وویل چې د سوریې په خاوره کې هوایی حملې کړې دي. د اسرائیل هوایی ځواک دا کار د هغو توغندوی حملو په ځواب کې کړی چې پرون د سوریې له لورې د اسرائیل پر هغو سیمو چې دواړه هیوادونه شخړه ورباندې لري شوي وې. د اسرائیل پوست پر ټویټر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دوی د هغو لسو راکټي حملو په ځواب کې چې د سوریې له خاورې شوي وې هغه سیمه وویشته چې راکټونه ورڅخه توغول شوي وو او د سوریې دوه ټانکونه یې هم ویجاړ کړل. راپورونه وایي چې راکټ د جولان په لوړو کې لګېدلی دی. دا سیمه پخوا د سوریې د خاورې برخه وه چې خو په 1980 میلادي کال اسرائیل ونیوله او له هغه راهیسې دواړه هیوادونه ورباندې لانجه لري. په بریتانیا کې چارواکي وایي دغه هیواد په ولسو سیمو کې لږ تر لږه څلور دېرش لوړې ودانۍ نامسؤني وپېژندل شوې او زرګونو کسانو ته وویل شول چې له کورونو ووځي. کورنیو ته ویل شوي له دې وبخښئ کورنیو ته وروسته له دې د وتلو امر وشو چې په انګلستان کې شاوخوا 650 لوړې ودانۍ معاینه شوې. په دغه هیواد کې د ودانیو د خوندیتوب په اړه اندېښنې وروسته له دې وپارېدې چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د لندن په یوه لوړه ودانۍ کې اور ولګېد او لږ تر لږه 90 تنه پکې مړه شول. ځینې کورنۍ د وتلو امر نه مني او وایي چې چارواکي هسې خلکو ته اندېښنې زیږوي. د بریتانیا چارواکو ویلي چې د هغه هیواد پارلمان د ایمیلونو پر سیستم د وی انټرنیټي یا سایبری حمله په اړه څېړنه کوي. د بریتانیا د پارلمان د استازو جرګې یو ویان پرون شنبه وویل چې د ایمیلونو د سیستم د خوندي ساتلو لپاره له لری واټنه د پارلمان د ایمیلونو له سیستم سره ارتباط پرې کړی دی. هغه تایید کړ چې د پارلمان د ایمیلونو شبکې ته له داسې لوري چې اجازه یې نه درلوده د ورننوتلو هڅې شوي او دوی شواهد هم لري. او د روسیې د فوټبال لوبډلې د کنفدریشن فوټبال جام په سیالیو کې د مکسیکو له لوبډلې ماتې وخوړه او له سیالیو وایستل شوه. د فوټبال کنفدریشن جام سیالۍ په روسیه کې روانې دي. د روسیې او مکسیکو د فوټبال د لوبډلو ترمنځ پرونۍ سیالي د روسیې په کازان ښار کې ترسره شوه. د روسیې تر ماتې وروسته د مکسیکو د فوټبال لوبډله نیمه پای لوبې ته ووتله. په دې لړ کې د پرتګال د فوټبال لوبډلې پرون د نیوزیلند دلته په څلورو ګولونو ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. روسیه به راتلونکی کال د فوټبال د نړیوال جام کوربنه وي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 100.5 څپه دوام کوي. ولسمشر غنی یو بار بیا د افغانانو ترمنځ د ملي اجماع غوښتنه وکړه.
موږ یو بل ته د لاس ورکولو په مټ کولای شو چې په ټولو ستونزو لاس پرې شو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر نن هم له پاکستاني چارواکو سره پر افغانستان خبرو ته دوام ورکوي. ارګوایی د راتلونکي کال د انتخاباتو د بودیجې د چمتو کولو لپاره کار پیل کړی دی. د سری پول یو شمیر اوسیدونکي د خپل ولایت د امنیتي چارواکو له طالبانو سره د لاس لرلو او د خلکو د وژلو تور لګوي. په کونړ کې خلکو او دینی عالمانو د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې جګړه بس کړي.
نامنی او شر او جنگ دا هر وخت خنه ده، خو په ځانګړي ډول باندې پر ایام العید کې دا کار مناسب نه ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. اته بجې او اته دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې البته لاندو خبرونه ورسته دوه اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی لرو. هله چې تر پای خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ په پیغام کې د ملي اجماع غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی همدارس د روژې د میاشتې په اړه چې په افغانستان کې په تیرو 1400 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده خبري وکړې او له خلکو یې وغوښتل چې د ستونزو د حل لپاره سره متحد شي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ په پیغام کې د روژې په میاشت کې د خونړیو پیښو یادونه وکړه او پر افغانانو یې بیا د زغم او وحدت غږ وکړ. ولسمشر غنی ویل په داسې میاشت کې چې خلکو باید په آرام فکر عبادت کړی وای، وسلوالو د خلکو وژلو ته دوام ورکړ.
حقیقت دا دی چې موږ له بې عقیدې او بې همت دښمن سره مخامخ یو. د روژې په بختور ورځو کې چې د عبادت لپاره آرام ذهن پکار دی، زموږ په ګران هېواد کې باغیانو کابو هره ورځ د ویل ټغر وغړاوو. موږ د یو بل د زغملو او یو بل ته د لاس ورکولو په مټ کولای شو چې په ټولو ستونزو لاس پرې شو.
په افغانستان کې سوژنې روژه په تیرو 1400 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. د فرانسې خبري اژانس په حواله د روژې په میاشت کې تر 200 زیات افغانان په انتحاري حملو او چاودنو کې ووژل شو. په دې میاشت کې تر ټولو خونړۍ حمله د کابل په زنبق څلور لارې کې چاودنه بلل شوې چې تر 150 تنه زیات پکې ووژل او سلګونو کسان زخمیان شو. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې چې پر یوټیوب خبره سو د هغو فاصلو د لری کېدو ژغ وکړ چې د هغه په وینا د زهرجنو تبلیغاتو او اوږدې جګړې لامل رامنځته شوې دي. شغلی غنی وویل هغه د سیسی د ناکامې سي چې د افغانستان د په ګونډو کولو لپاره جوړې شوې دي.
ما علاوه بر اجماعی جهانی به اجماعی ملی نیز ضرورت داریم تا استوارتر از همیشه حرکت کنیم. همچنان که عید فرصت است تا کدورت ها و آزردگی ها را کنار بگذاریم، می تواند آغازی باشد برای عبور از فاصله ها.
شغلی غنی د امنیتی ځواکونو مننه وکړه چې په سختو شرایطو کې د امنیت ټینګولو هڅې کوي، خو ټینګار یې وکړ چې خلک هم باید همکاري وکړي. وی ویل چې د مسؤلیت احساس باید د افغانانو د فرهنګ برخه شي. په همدې حال کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کوچني اختر په ورځو کې د امنیت ټینګولو لپاره یې شدید احضارات اعلان کړي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل امنیه قومندانې په یو خبر پانه په بشه د کابل امنیه قومندانې پرون په یو غونډه کې اعلان وکړ چې د کمکی اختر لپاره جدي امنیتی تدابیر نیولې دي. د کابل د امنیه قومندانې سرپرست محمد سالم احساس همدارز له خلکو وغوښتل چې د پلاستیکي وسلو او انفلاقي موادو له استعمال او پیره ډډه وکړي. په دې اړه د حدیث پردیس راپور میر احمد صاحبای اوروي.
د کابل د امنیه قومندانې سرپرست محمد سالم احساس د شنبه پورز په وی خبري ناسته کې اعلان وکړ چې پولیس د کابل خار اول سوالي د امنیت ټینګښ لپاره توظیف شوې دي. نوموړي د کابل خاریانو ته ډاډ ورکړ چې د اختر د مراسمو، جمعاتونو او تفریحي ځایونو امنیت ټینګ شوی او خلک په آرام زړه کولی شي د اختر خوښي ولمانځي. خاغلی احساس له خلکو وغوښتل چې د پلاستیکي وسلو له استفادې ډډه وکړي او همداراز د اختر په ورځو کې ترافیکي قوانین هم په جدي توګه رعایت کړي.
په مناسبت ایام عید شهید فطر
د اختر په مناسبت پولیس له نورو ځواکونو سره په همغږي د امنیت د ټینګښ لپاره له خپل ټولو امکاناتو څخه په استفادې د پلان په مطابق په بیلابیلو برخو کې توظیف شوې دي. په دغه ناسته کې د کابل د امنیه قومندانې سرپرست همداراز په تیرې وی میاشت کې د 200 جنایي پیښو په تړاو د 308 پیټو تورن کسانو د نیول خبر هم ورکړ. نوموړي همداراز وویل چې په دغه موده کې یې په کابل ښار کې د شپږو ترهګریزو بریدونو مخه هم نیولې ده. کابل د روژې په میاشت کې د خونړیو پیښو شاهد وو چې لسلو زیات کسان پکې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول، خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د پولیسو له لورې د اختر په مناسبت د امنیتي تدابیرو نیولو ته خوشبینه دي. د کابل یو اوسیدونکو رامین په دې اړه آزادی رادیو ته وویل.
نام رامین است، یکی از باشندگان شهر کابل.
زمانم رامین د کابل خار اوسیدونکو. دا چې امنیتی ځواکونو امنیتی تدابیر نیولی موږ خوشاله یو او خدای دې وکړي چې د اختر ورځې او شپې مو په خوشاله تیر شي.
د سال و آرامش بتنیم، روزایی ده و خوشی و خوبی سپری کنیم.
د اختر پر رسیدو کابل خار په واټنو کې تر نورو ورځو ډیر امنیتی ځواکونه تر سترګو کیږي.
سرژنۍ روژه په تیرو شپړسو کلونو کې تر ټولو خودنړۍ میاشت بلل شوې ده. له همدې کبله آزادي راډیو ته اکثره رارسېدلي پیغامونه وایي چې له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي چې عزیزان د روژې په میاشت کې په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. په کونړ کې بیا خلکو کاغه ماشومان دي او که لویان دي له ښکېلو خوا غواړي چې جګړه بس کړي او په تیره بیا د اختر په شپو ورځو کې خلک پریږدي چې اختر ولمنځي. له کونړ څخه د آزادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
مولوی نجیب الله حقیر وای د مسلمان خلاف جنگ ناروا دی او بیا د مسلمانانو د خوخیو په ورځو کې په مسلمانانو بریدونه کول هیڅ جواز نه لري. نو په کار د چې په دغه مبارک ورځو کې مسلمانان یو بل ته بخنه وکړي او د هر ډول تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
مونږه همیش غوړل چې سوله او مذاکرات د مسایلو د حل خو او معقول اسلامي لار یو څل بیا زموږ تاکید ده چې نامنی او شر او جنگ د هر وخت خنه ده، خو په ځانګړي ډول باندې په رمضان کې بیا په ایام العید کې دا کار مناسب نه ده. دوی دې په دې رابطه باندې د هیڅ چا په وړاندې د امنیت ګواښ نه رامنځته کوي.
د جنگونو او جګړو لامل د نورو په پرتله زیات خزی زیانمنی شوی. دوی وای افغانی میندی خویندی او میرمنی نور د جړه او ویر کولو توان نه لري. نو وسلوالو ته پکار دی چې نور د افغانی میندو په حال رحم وکړي او جنگ بند کړي. میرمن سهیلا بابر وای
هغه ورونه چې په مخالفه لیکه کې دي هغه ته دازما یو خواهش ده دغه دورو خور په صفت باندې چې د پردیو په لمسه متی روز یو راشه په خپل وطن کې د خپل خويندورونو سره په یو ټغر کې نه خپل دغه زوریدل خلکو د پاره یو سول راوړي.
میرمن توراج وای د جنگ دواړو خواو کې افغانان وجل کیږي، له همدغه ځوانانو غنی به سرپرست کورنۍ پات کیږي.
که پغره کې دي که پسما کې دي هغه زمنګ خويند ورونه دي او زمنګ بچي دي باید راشي د سولې پروسی ته راشي او خپل اعلان وکړي چې امنیت راشي او سول راشي.
ماشومان وای دوی د خپل روخانه او خوشحاله راتلونکي د پاره جنگ بندول غواړي.
نو مې اسماعیل دې کونړ ولایت اوسیدونکې ما زما د خپل خو څخه دا غوښتنه ده چې د اختر په میاش کې او په نور میاش کې جګړې ونکړي، سول او امن راشي، زموږ د راتلونکي په اړه دې هم لږ فکر وکړي، سو موږ درسونه وویو.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د اختر خوښۍ لمانځي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړه روانه ده. په همدې جګړه کې یو شمیر ځوانان وژل شوي چې له امله یې کورنۍ د خوښۍ په ځای د غم په ټغر ناستې او اوښکې تویوي.
حقیقت سره پروگرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبریږي. د سرپل ولایت ځینې اوسیدونکي د دغه ولایت امنیتي چارواکي د عامو خلکو په وژلو او له طالبانو سره په لاس لرلو تورنوي. د سرپل ولایت د بولک قشقري سیمې اوسیدونکي ادعا لري چې د سرپل د امنیت آمر اسدالله حبیبي او ورور عنایت الله حبیبي چې تر د مخکې د امنیت آمر وو له طالب وسلوالو سره لاس لري او د دوی د لسو تنو خپلوانو په شمول په سلګونو کسان وژلي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبي بزی راپور واوري.
د سرپل اوسیدونکي د دې ولایت امنیتي لوړ پوړي چارواکي د عام وګړو په قتل او له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکو شنبه په مسجد شریف کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې ادعا وکړه چې د دې ولایت د امنیت آمر اسدالله حبیبي او ورور یې عنایت الله حبیبي چې تر د مخکې د امنیت آمر وو د عام خلکو په قتل او طالب وسلوالو څخه په ملاتړ کې لاس لري. د سرپل ولایت د بلوک قشقري سیمې اوسیدونکی نور محمد وای چې څو موده وړاندې عنایت الله حبیبي د هغه ورور او دوه قومي مشران په محصر کې په ډزو سره ووژل.
امر امنیت پیشینه عنایت خان بود کې د می یک سال مسل
د یک سال د امنیت په خواني امر عنایت خان چې د یو کال لپاره تند قرار دادی و په همدې موده کې سلطنه په سر پل کې وژل. شخصا زموږ د خیل من څخه زما ورور او دوه قومي مشران په ډزو سره په قتل ورسول. هر ځای مو چاريزه وکړه چې مثبت جواب را نه کړ.
امر استګا
د سرپل ولایت بلوسیدونکو خیر محمد مدعی دی چې د دې ولایت د امنیت پخوانی امر عنایت الله حبیبي او ورور یې چې برحاله د امنیت قماندانۍ دویم درجه مقام دی د طالبانو په ملاتړ کې لاس لري او د دولت ضد وسلوالو سره د اړیکو څخه په استفاده د غوی پر سیمه وسلوال برید تر سره کړی او څو تنه یې وژلي دي. خیر محمد وای
مې عمر امنیت از مور امن پر څنګه بروز دی بیا نفر ته مو کې ځنول مو
هغه د امنیت امر دی او موږ راغلو چې خپل دوستي وسړو پر موږ پسې خلک روان کړته چې موږ هم او بیا مجبور شو چې اوس لوسلو سره تګ راتګ وکړو. د سرپل ولایت اوسیدونکو ادعا کوي اسدالله حبیبي چې په تازګۍ سره د خپل ورور عنایت الله حبیبي پر ځای د دې ولایت د امنیت آمر ټاکل شوی په نام نه یو غلا او د خلکو اختطاف او له خلکو څخه په باج اخیستلو کې لاس لري. د سرپل اوسیدونکو وایي چې د امنیت آمر دا کار له خپل وظیفوي صلاحیت څخه پر استفاده او له طالبانو سره د اړیکو په درلودلو ترسره کوي.
هلی اسد خان برادرش
اوس یې ورور اسد خان د امنیت آمر دی. دوی ټول یو دي. د همد عنایت خان ورور دی. دی خلک وژني، غلاوې ترسره کوي او کله چې خلک اختطاف کړي بیا ترې شل لکه دیرش لکه افغانۍ یا حتی یو لک ډالر هم غواړي. په همدې حال کې د سرپل د امنیت آمر اسدالله حبیبي دا تورونه ردوي او وایي چې سیمې ته د یادو موضوعاتو د تحقیق لپاره باید مرکز یو هیئت واستوي. نه خیر، دا یو محض ادعا ده. هیئت د راشي او بررسی د ترسره کړي، دا خبرې واقعیت نه لري. یوازې کس یم چې د طالبانو په وړاندې په سرپل کې جنګیږم او زموږ له قوم څخه څوک طالب نه دی. باید یاده کړم چې د سرپل د امنیت امر او د هغه د ورور مدیان وایي دا چې موضوع له رسنیو سره شریکه کړې، حکومت امنیتي خطر ورته متوجه شو، پر به یې د امنیت امر او د هغه په ورور وي. تر دې پخوا هم د سرپل ولایت پر امنیتي چارواکو له طالبانو سره د همکارۍ او د عام خلکو د ترور تورونه پوره شوي وو.
ساعت 8:00 او 40 دقیقې شوې. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د جمعې په ورځ له خپلې دندې لیرې سو. د لیکنې په حواله دا پریکړه په داسې حال کې وسوه چې واشنگتن افغانستان ته د زرګونو نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو غور کوي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو مقام خبرو ته اشاره شوې چې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست ځانګړي استازي لارل میلر دغه وظیفه پریښوده، لا یې پر ځای بل څوک نه دی ټاکل شوی. د ځانګړي استازي دغه پوست یا مقام هغه وخت ایجاد شو چې امریکایي چارواکو په افغانستان او پاکستان کې روان کړکیچونه له یو بل سره تړلي وبلل او وی ویل په ګډه حل لارې ته اړتیا لري. د ډیلی میل ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزارت او امریکایي قومندانانو ته صلاحیت ورکړی څو په افغانستان کې د واشنگتن د روانې 14 کلنې جګړې د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د لیکنې په وروستیو کې ویل سوي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په پام کې لري افغانستان ته تر 5000 زیات اضافي پوځیان ولیږي چې د افغان قواوو په روزنه کې برخه واخلي او دغه قواوې وکولی سي د وسلولو طالبانو تحرکات وځپي. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز هم پر همدې موضوع مفصله لیکنه خپره کړې، خو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پوست یا څوکۍ لغوه کړه. د ورځپاڼې په لیکنه دغه پوست یا مقام د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال ایجاد شوی و چې په افغانستان او پاکستان کې اوږدمهالې ستراتیژۍ عملي کړي. د نیو انډین اکسپرس ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان او آیرلند پر دایمي غړیتوب لیکنه خپره کړې ده. دغه دواړه هیوادونه به اوس کولی سي د کرکټ په ټیسټ یا 15 ورځنیو لوبو کې هم برخه واخلي. دغه اعلان د پنځمې په ورځ په لندن کې د کرکټ نړیوال شورا په کلنی کانفرنس کې وسو. په دې ډول افغانستان او آیرلند د کرکټ نړیوال شورا یا ICC دوه تازه دایمي غړي دي. تر دې مخکې بنگلاديش د دې شورا ځوان دایمي غړی ګڼل کېده چې په 2000 میلادي کال کې بشپړ غړیتوب ورکول شوی و.
زبو شخل آساجی رادیو آوری ساعت 8:00 او 20 دقیقه شوی. ولسمشری مانی وای حدسی پیل کری چو در آتونکو انتخاباتو در ترسره کولو لپاره بودیجه برابر کری. پا دی اره هم راپور لرو چه ورست ورندی کیجی. خوست د چین د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ارتباط د چین د بهرنیو چارو وزیر وانگی پرون شنبه له کابل په دو ورځنی سفر اسلام آباد ته ورسید. د جکپوری چینایي ډیپلوماټ او ورسره ملګری پلاوی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبری وکړي. چین په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو ترمنز د روغې جوړې لپاره د څلور اړخیزو خبرو مهم غړی و. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاکستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر یو اساسي هدف له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر ثبات خبرې کول دي. د پاکستان د دولتي مطبوعاتو په حواله د چین د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته رسیدو سره سم د پاکستان د ستر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر تهمینه جنجو سره وکتل. پاکستانی مطبوعات وایي چې وانګي او سرتاج عزیز د افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو او د افغانستان د امنیت ټینګولو لپاره د پاکستان پر همکاري ژغېدلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له 9 کسیز پلاوی سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان دولتي رسنیو ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر ته د پنجاب اعلی وزیر او د صدر اعظم ورور محمد شهباز شریف هرکلی وکړ. هغه به نن هم په پاکستان کې وي او پر سیمه ایزو حالاتو به له پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې جاري وساتي. د چین د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر تګ مخکې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو دولتي چارواکو سره پر روان وضعیت خبرې وکړې. د ارګ په خبر پاڼه کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګی په حواله لیکل شوی، زما د راتګ موخه په افغانستان او پاکستان د خپلو شرایطو منل نه دي، بلکې موږ ته د سیمې ملګرتیا مهمه ده او غواړو چې له افغانستان سره په دې سختو شرایطو کې د سولې او ثبات تامین په برخه کې مرسته وکړو. د خبر باندې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی شاغلی یې تویل چې د چین په ګډون د سیمینور هیوادونه باید په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت په مخنیوي کې مرسته وکړي. شاغلی غنی بیا یادونه کړې چې تروریستي ډلې په پاکستان کې دفترونه او پټنځایونه لري او اسلام آباد باید له ژمنې سره سم د هغوی پر وړاندې جدي عمل وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې پر پاکستان د چین د لوري فشار د اسلام آباد سیاستونه بدلولای شي.
در منطقه و حتی در سطح جهانی یگانه متحد استراتیژیک
پیکینګ په منطقه او حتی د نړۍ په کچه د اسلام آباد یوازنی استراتیژیک متحد دی. که د چین حکومت په دې اړه د پاکستانی چارواکو ناراضي شي، پاکستان پر رښتینې ډول منځوي کېدلای شي. پاکستان په سیمه کې منځوي دی او پر چین ډیر حساب کوي، نو که چین فشار راولي زه باور لرم چې د پاکستان سیاستونه به ډیر ژر بدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی هم د افغانستان د ولسمشر غوښتنه کړې چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. وانګی د تروریستي ډله بللې او ویلي دي چې فعالیت چین ته جدي ګواښ دی. د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک د چین د حکومت پر ضد او د یو شمېر مسلمانانو یغورو له لوري جوړ شوی چې له افغانستان سره د چین پولي تنږدې فعالیت کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ساعت 8 بجې او 25 دقیقې شوې. هله ده چې تر دې شیبه پورې مو اختر نیکمرغه او له خوشحالۍ ډک ویو، همداسې دوام وکړي. وګورو چې په افغانستان په تیره بیا په پلازمینه کابل کې اختر څنګه روان دی. نسیم شفق هم دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره ده. شفق صاحب، خلک څنګه اختر کوي؟
سلام علیکم تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته او د اختر مبارکي وایم ټولو ته. بلې، خلک خو نن سهار 8 بجې تقریبا سي وشه د اختر لمونځ په جماعتونو عیدګاهو کې ادا سي او همداسې هم وشول. په ډېرو سیمو کې د اختر لمونځ ادا شو او خلک ښه ډېر ډلې ډلې خلک راغلي وو او د نویو کالیو په اغوستلو سره. نو تر اوسه پورې د کابل ښار په کومه سیمه کې د کومې پېښې جدي پېښې راپور نه دی ورکړل شوی. تدابیر ډېر قوي او جدي د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. خلک له عیدګاهو څخه د وتلو په حال کې دي، د خپلو کورونو او دوستانو کره د اختر مبارکي لپاره روان دي. نو تر اوسه پورې څه خاصه خبره نشته او خلک هم خوشحاله دي. یو څه چې ډېر متمرکز اوسه په عیدګاهو کې او د اختر لمانځه څخه وروسته هغه ده وشه ټول علما او خلکو دا غوښتنه کوله او دعا یې کوله چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او دا کوم وضعیت چې روان دی نا امني دا پای عمومي او خلک په آرامۍ او ثبات کې ژوند وکړي. بله، سروان صاحب
ډېر زیاته مننه. نسیم شفق چې د کابل د خلکو د اختر په باب معلومات راکول، ویلي چې په ډېرو ځایونو کې د اختر لمونځ شوی دی او تر دې دمه امنیتي وضعیت هم ښه دی. هیله ده چې همداسې دوام وکړي. هند د جمعې په ورځ په یوه توغندي کې فضا ته 1.5 کوچنۍ سپوږمکۍ واستولې. د دغو سپوږمکیو اکثره د اروپایي هیوادونو دي چې غواړي له فضا څخه په لوړ کیفیت یا لوړ ریزولوشن د مځکې عکسونه واخلي. هند فضا ته د بیلابیلو هیوادونو سپوږمکۍ په لږ مصرف لیږي. هند د سپوږمکیو لیږدونکی توغندی د اندرا پردیش ایالت له سرهیرو کوتا څخه وتوغاوه. دا توغندی د هند او څوارلس نورو هیوادونو لکه اتریش، بلجیم، لاتفیا، لیتوانیا او سلواکیا سپوږمکۍ لیږدوي. د هند صدراعظم نریندرا مودی په بریالي ډول په یو وار د 1.5 سپوږمکیو د لیږدولو په خاطر د خپل هیواد د فضایي تحقیقاتو ادارې ته مبارکي ورکړه او د هغوی دا کار د هند لپاره ویاړ وباله. هند له دې لارې ډېر عاید ترلاسه کوي. د سپیس فاونډیشن د ادارې له معلوماتو سره سم په 2015 میلادي کال په نړۍ کې د فضایي صنعت ارزښت یا له دې لارې د عایدو اندازه 3.3 میلیارد ډالر وه، خو هند د دغو پیسو په سلو کې 0.6 ترلاسه کولې.
د جمعې په ورځ د هند له لوري په یو وار د 1.5 سپوږمکیو تر لیږلو 13 ورځې مخکې هند درې ټنه درنه سپوږمکۍ مدار ته واستوله. تر هند مخکې یوازې امریکا، روسیه، جاپان، چین او د اروپا فضایي ادارو مدار ته سترې سپوږمکۍ لیږلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ات بجی او دیش دقیقې شوی. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې 219 پروګرامونه لرو، خو اوس د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ولسته د اختر مبارکي وویل او له خلکو یې وغوښتل چې د امنیت په ټینګولو کې همکاري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان پر حالاتو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبري وکړي. ټاکل شوې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر نن هم له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. له کندهار پرون شنبه 40 تنه میوه هند ته صادره شوه. دا هند ته د افغاني محصولاتو دوهمه جوپه ده چې د حواله لاري هند ته استول کیږي. اسرائیلي هوایي ځواک پرون شنبه وویل چې د سوریې په خاوره کې هوایي حمله کړې دي. په بریتانیا کې چارواکي وایي د دغه هیواد په ولسو سیمو کې لشتر لژه 40 لوړې ودانۍ نامسؤونی پیژندل شوي او زرګونو کسانو ته ویل شوي چې له کورونو څخه ووځي. او د روسیې د فوټبال لوبډلې د کنفدریشن فوټبال جام په سیالیو کې د مکسیکو له لوبډلې ماته وخوړه او د دغو سیالیو له دوامه وایستل شوه. د دې خبرونه په دوام کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام لرو او دغه راز حقیقت څه دی خو تر دغو پروګرامونو وړاندې ولسمشری مانی وایي هڅې پیل کړې څو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بودیجه برابره کړي. د ولسمشر مرستیال وایان دوا خان مینپال د شنبه په ورځ یعنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجه د برابرولو لپاره ځانګړی کمیسیون ټاکلی څو په دې برخه کې لازمي ګامونه پورته شي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د انتخاباتو د یوې برخې د بودجې د برابرولو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون له خبرداري وروسته ولسمشر مڼۍ وایي هڅې پیل کړي څو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره بودجه برابره کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د انتخاباتو لپاره د بودجې برابرولو په هدف یو مالي کمیسیون ټاکلی چې خپل کارونه پیل کړي. خو ښاغلی مینپال دا روښانه نه کړه چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې بودجه به کله برابره او د انتخاباتو کمیسیون په واک کې ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره هم حکومت یو عملیاتي کمیسیون ګمارلی چې مشري د کورنیو چارو وزیر کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته حکومت ته خبرداری ورکړه چې که تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو لپاره د بودجې یوه برخه د دوی په واک کې ورنه کړي ښایي د انتخاباتو په مهالویش کې بدلون راشي. د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کولو لپاره 260 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې د انتخاباتو کمیسیون له حکومت غوښتي چې 35 میلیونه تر یوې میاشتې پورې برابرې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکل شوی وخت څخه دوه کاله وروسته د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو نیټه د 1990 مریز کال د چنګاښ 14 اعلان کړه. بلخوا د ساري او شمیر بنسټونه بیا د اندېښنې په خودل سره وایي چې ښایي حکومت په لنډ وخت کې په دې ونه توانیږي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په اسانۍ سره بودجه برابره کړي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
چې بودیجې مسله تروس پر پښاک کده کوم شي چې کمیسیون غواړي نو تروس پر معلوم نه ده چې په ځان اندازه باندې په مقدار باندې پیسې حکومت او کمیسیون نړیوال ټولنه کمیسیون ته ورکولای چې کنه چې ورکولای چنه تروس پر حکومت هغه موضوع نه هیکر نه دا آیا نړیوال ټولنه دغه بودجه په مجموعي توګه باندې منی نه منی یو غیښتوب ایراد لري نه لري چې کمیسیون دغه تخمین چې کړی ده نو دا یو لوی پیمانه باندې بودجه ده. او اولنۍ مسله دغه بودجه چې بودجه موجوده نه وي نو تاسو دغه ټاکنې د ټاکنو عملیاتي بهیر په څه باندې مخته بیایي.
خغل رشید وای حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو د بودجه برابرولو لپاره ځانګړي میکانیزمونه جوړ کړي، سوله د لارې وتونېږي، په وخت سره د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخابات لپاره بودجه برابره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې تانګې خوږو اوریدونکو سلام، تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم. هیله دا چې په خوشحالۍ ونمانځئ. د اختر په پلمنن مو د هغو ځوانانو له ژونده خبروو چې کوژدې یې کړي. دوی په اختر کې خپلو کوژدنو ته څه وروړي او د ډېرو مصارفو په اړه ځوانان او د نظر خاوندان څه وایي؟
دما شخصاً دا شیان اصلاً نه خوښیږي، چون دما په ځوان کې هیڅ مادي ځوان ارزښت نه لري.
خبرې سره وکړي او بل لږ نور هم سره وپیژني.
دا رواج نشته چې کوزن او کوزن سره مخکې له واده وګوري ولاد سره کینی.
ته د اختر په سبا راشه، زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه.
اختر ته هر څوک خوشحالیږي، خو د هغو کسانو لپاره بیا ځانګړی وي چې کوژدې کړي وي. دوی د افغاني ټولنې د دودونو مطابق اړ دي چې له اختر مخکې خپلې کوژدنې ته اخترای وروړي. په دې اخترې کې جامې، میوې، ګاڼې او د سینګار ډول ډول شیان شامل وي. حیا پوپلزی چې اته میاشتې مخکې یې کوژده کړې، راته وایي چې په اخترې کې یې د کوژدن کورنۍ څه ورته راوړي.
جامې راوړل شوې، پیسې، تیلا وزمنګو، تاسو بنګړي، ګوتمې، لختۍ او ورسره د هر جوړې جامې سره چپلۍ، بوټان، د ای سره مثلا د ارتفیشل زیورات چې دي، کوم مثلا د غمیو سیټونه دي، د مریو دي، د بلاو بتر شیان دي، دا راوړل شول. ورسره میوه راوړل شوه. بیا هغه ښځې چې راغلې وي، مثلا زما د نامزاد خاله یا عمه، ای یو یو جوړ کالي، چا چې کالي نه راوړي، پیسې چې موږ پښتو کې مخته دینی ورته وایو، او مثلا تازه میوه وه، وچه میوه وه.
خو حیا په دې خوشحاله نه ده چې دې ته دومره ډیر شیان وروړل شوي. هغه وایي کوژدنې په بهر کې وسی او دا پوهیږي چې په څومره سختۍ پیسې ګټي. حیا په پلزی له نورو نجونو هم غواړي چې د ژوند د ملګرو جیبونو ته وګوري او لوړې تمې دې ترېنه کوي.
نه، زه خو نه غواړم چې رښتیا تم، زه د دې ټولو خلاف یم، ځکه چې زه پوهیږم چې بهر له افغانستانه پیسې ګټل په څه مانا. ګر چې زما نامزاد داسې غیر رسمي دنده نه لري، د ای رسمي دنده دلته، خو پوهیږم چې په سخته ګټل کېږي. بیا ولې په داسې بې ځایه شیانو مصرف شي؟ مثلا ځینې بې ځایه دودونه دي، هر درې میاشتې بعد یا اختري یا نوی کالي یا موسم بدلېږي، نو دومره جامې زه څه کړم؟ په سر یې وهم. زما اسې نم د پیغلتوب جامې ډېرې زیاتې دي، بیخي زیاتې دي. او مثلا بعضې داسې چې مثلا رقابت خبره وي، مثلا وایي چې زما په کورنۍ کې زما د ترو لور ته دا وشول، د ما باید تغیر نه اوچته وي. دا رقابت کړل، یعنی دا ډېر د سایکولوژي نگاهنه دا کسان مریضان حسابېږي. زه یم، د ما ژوند د ما دی، د بل چا د ما ژوند نشي کېدی، د ما ژوند د بل چا نشي کېدی.
یوه بله پیغله مسکا لوزی هم د اختري او ډېرو مصارفو مخالفه ده. دا وایي په اختر او نورو مناسبتونو کې ډېر مصرف د دې سبب کېدی شي چې له واده وروسته د هلک او نجلۍ ژوند متاثره کړي.
دما شخصاً دا شیان اصلا نه خوښیږي، چون دما په ځوان کې هیڅ مادي ځوان ارزښت نه لري. هغه شی سی باید ما ته چا کړي ول، هغه ما پلار راته ټول کړي وي. زه داسې یو شی نه غواړم چې ما ته میواله میډه یا د آینده خاوند ما ته داسې کار وکړي. همیشه فقط دغه غواړم چې یو آرام ځوان څوک په آینده کې ولري. دا مادي شیان که دوه ورځې راوړي، سبا ورځ به شاید له هغې سره پیسې نه وي. سبا ورځ چې زه واده وکړم هغه پیسې نه لري، نو څه د دوه ورځې سیدي راوړل هغه څه په درد خوري. پس زما په نظر هغه مهمه ده که آینده کې موږ یو ښه ځوان ولرو، یو آرام ځوان ولرو، له یو بل سره ډېر خوشحاله اوسو، نو له دې عیدي ولري چې باغه ډېر کوي.
د غاټول محلنۍ مسؤول مدیر عبدالحق سلام زوی بیا د اخترې وړل مناسب دود بولي. د هغه په باور دغسې مناسبتونه سبب کېږي چې دوه کسه سره کښېني او یو بل ښه وپېژني.
دا دود خو بد دود نه دی، یعنی ښه والی په دې کې دی چې هغه نجلۍ چې وي یا کوژدنه چې وي، لږ تر لږه د هغه د خسرګنۍ د کور خلک ورشي، له هغو سره کښېني، خبر خبرې سره وکړي او بل لګ نورم سره پیژني. همداسې کله زوم ته هم دی د دوی دواړو د زوم او د ناوې یا د کوژدن او کوژدنې د دوی دواړو د لیدلو موقع برابرېږي. ښېګڼه دا وي ګوره ژوند ژوند خو د دوی دواړو وي نو ښه ده چې سړی لږ تر لږه یو بل لا ډېر سره وپېژني د راتلونکي ژوند د جوړولو لپاره که نه سره خبرې وکړي او په ځینو مسایلو سره وغږېږي. دغسې چې څو یو بل سړی مخکې له مخکې ښه وپېژني نو د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوه ښه موقع وي یوه ښه لاره وي.
سلام زوی که څه هم د اخترې وړلو مخالف نه دی خو دا هم وایي چې د نجلۍ کورنۍ باید هلک ته د دوکان په سترګه ونه ګوري او هر څه ترې ونه غواړي.
هغومره مناسب جامع او مناسب وسایل چې هغه ناوې ته یا کوژدنې ته په کار کېږي ښه ده چې ورول شي لکه جامع دی نور شی خو که د خپل وس مطابق وي او زوم هم داسې ونه کړي چې د پولی ټاک ته ځان کې نه وي هم د نجلۍ کورنۍ هغوی هم لوړ لوړ شیان پرې کېږدي چې د زوم ملا په هغو باندې ماته کړي. یعنی په یو شکل باندې زوم ته د یوه دوکان فکر وکړي داسې یو دوکان چې بس په څه رقم باندې د هغه خپل ضروریات را پوره کړي یا په یو شی ترې راوش کول شي بلکې د خپل لور او د خپل زوم د دوی د راتلونکي په اړه باندې فکر وکړي د دوی د هوسا ژوند لپاره فکر وکړي.
دیني عالم مولوی محمد عیسی صمیم وایي په اسلام کې د اخترې او نورو مناسبتونو په نوم د ډېرو مصارفو د کولو جواز نشته. دا نوموړي په خبره ډېر خلک دا وایي چې داسې دودونه خلک سره نږدې کوي خو له دې دودونو او ډېرو مصارفو پرته هم یو زلمی یا یې کورنۍ کولی شي د خپل نوي خېښ کره ورشي.
دوه منمایان به راوړي او جلبي به راوړي او دا شی به راوړي او هغه تازه مېوې به راوړي دا په دین کې نشته. نو له دې نه چې سړی پکې بې ځایه تاواني کېږي مصرف پرې راځي او بیا د هغه له توان نه جګه وي دا خبره نو په دې کې خو محبت هم نشته صله رحمي هم نشته. خو اسلام موږ ته دا امر کوي چې موږ تاسې به صله رحمي کوو او د صله رحمي طریقه دغه نه ده په دغه طریقه باندې باید موږ ونه کړو. غیر له هغه نه نورې طریقې شته چې دغسې دې ورشي کور ته غیر له اختره دې ورشي په اختر کې دې ورشي هر وخت کوی شي چې راس او درس او سره ولري تګ او راتګ سره ولري مجلس سره ولري محبت سره ولري صمیمیت سره ولري غیر له دې نه هم کېدای شي طریقې نورې دي.
په ځینو سیمو کې بیا د کوژدنو ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې دوی په اختر کې هم خپلې کوژدنې نشي لیدلی. د پکتیکا اوسیدونکی رحمت ځلان وزیری وایي د دوی په سیمه کې داسې دودونه شته چې ځوانان یې د خپلو کوژدنو له لیدلو محروم کړي دي.
یو دود او بیا په د جنوبي ولایتونو کې ځینې قومونو کې شته او ځینې کې نشته دی. نو موږ هم داسې کول چې کله به د هغه شوخترۍ به شلو نو د کوژدنې کور یا د خسرخیلو کورنۍ ته به ورتللو هغوی ته به مو اخترۍ راسره وړل او کوژدن ته مو مخکې له اختر نه به کالي شیان وړل او د اختر په ورځ به مو بیا ورته رقم رقم لکه وچې میوې ګوره نور خوراکي شیان ګوره لباسي شیان هر څه به منظم ورته وړل او اخترۍ به مو یو ځای لمانځلو.
یعنې تا کولی شوای چې د خپل خسر کور ته ورشي؟
و ما کولی شي چې د خپل خسر کور ته ورشم خو دا مې نشول کولی چې له خپلې کوژدنې سره وګورم.
نو تاسو احساس کوئ که نه ځکه دا خو ستاسو دواړو اخترو دغه مصرف هم چې شوی و ستاسو دواړو په خاطر شوی و که نه دا چې لیدل مو نه شوی سره بیا څه دې په ذهن کې راګرځېدل او څه دې غوښتل؟
لیدل خو لیدل مو چې نه شو سره ډېر یو د مایوسۍ احساس مو کولو. یعنې ډېر بدبختانه ډېر هغه بد کار و چې موږ نشو سره لیدلی مجلس مو آزاد نشو کولی خو رسم و رواج و نو مجبور و چې غاړه مو ورته ایښې وی هر څه چې و ځان مو تېرول.
ښه به دا وي که نه چې اخترۍ وړل کېږي نو دلته دغه هلک او نجلۍ سره وګوري ځکه ژوند د دوی دی دغه یو بهانه د دوی لپاره ده چې سره وګوري او د راتلونکي ژوند په اړه خبرې وکړي یو بل ښه وپېژني.
بې شکه دا ډېر ښه کار ده او ډېره ښه لاره ده چې کوژدن او کوژدن سره وګوري سره کښېني مجلس سره وکړي. خو موږ کوم کې دا رواج نشته چې کوزن او کوزن سره مخکې له واده وګوري ولاد سره کینی خبرې د سره وکړي.
خو دغه رواج بدلول غواړي تاسو په دې برخه کې څه کړی نه دي؟
موږ کده ځوان نسل چرته یو څه وکړي کوم اقدام وکړي نو دا به ښه وي کني کوم تیره زمانه چې دا نیکونه پلرونه نو دغه داسې رواج راته ایښی دی چې موږ نشو کولی چې ورسره وګورو.
حیا پوپلزی وایي دا ډېرې جامې او ډېر مصارف نه غواړي خو لوی ارمان یې دا دی چې په اختر کې کوژدن ورسره وایي.
ما ته دا ارمان راځي که نه دار که حسرت خورم چې کاش هغه وای کالي چا د خوشحالي نه ورکوي که نه که هغه دلته وایي ما ته هغه کالي ما ته هغه یعنی ډیر غټه معنا درلوده د کالې نم جګه معنا لري چې عدل توای او مثلا زای سره چیرته تللی وای په چکر یا غر غلای وای مثلا لیدل قتل سره شی وای ځکه دا د ژوند هغه پړاو دی کنه چې ته د ژوند په خون پوهیږي د ژوند په هدف پوهیږي چې تر اوسه پورې تا ټول ژوند په سټرس کې تیر کړی خو اوس پورې زما ته د ارمان راځي چې کاشکې په اختر کې هغه راغلی وای او اختر کې را سره وای د ما اختر به دوه اخترونه شوي وای او ما به الله سینګار کړی ما بلا نکریزی ډیری وهلې ما بلا بنگړی اغوستی ما بلا نور کله جامې اغوستی وی خو ای کاش چې هغه وای لکه هغه چې وای و ټپه د چې ته د اختر په سبا راشه زب دروزم تورستر گسر لاسنه
مولوی محمد عیسی صمیم وای په ځینو سیمو کې دا رواج شته چې زمان خپل کلی ته نه پرېږدي خو د هغه په خبره د اسلام له نظره دا ناسم کار دی کوژدنه او کوژدن کولی شي هر وخت سره وګوري او په دې برخه کې د اسلام له اړخه هیڅ بندیز نشته
هر وخت کوی سی غیر له اختر نه هر وخت کوی سره ویني کله چې دا کوژده کیږي دې ته ایجاب و قبول کیږي هغه ورته وایي ما خپل لور درکړه او دی وایي ما قبول کړه ایجاب و قبول سی اوس هیڅ کوم مانعات نشته له دې هلو بهانو نه چې ورته تیر سو سی په اختر کې به خامخا د میوه وړي او د الک بیا له جنۍ سره ویني غیر له غنم لیدای شي سره دا کې ضرور نه ده چې خامخا به دا شی ورولي او بیا به سره ویني غیر له غنه هر وخت په هر ځای په هر مکان کې لیدای شي ټلیفوني خبرې کوي شي ملاقات کوي شي کې ناستای شي د کوم مانعات نشته شریعت له لحاظ
وګوریدونکو د اختر درې ورځې تاسې ته ښې خوندورې او له خوشحالیو ډکې غواړو په همدې هیله دا خپرونه پای ته رسوو تر بیا مو علامل
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاغ په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت څه دی
سلامونه د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیس پرانستل شو چې په دې سره د افغانستان محصولات هندوستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته راوارېدېږي دا چې دا پروسه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څومره مهم او ګټوره ده د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې پرې خبرې کوو د نن په خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال احمد توفیق داوري له ځان سره لرو داوري صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه کپایلې لدینه کو څنګه چې ما مخکې ویل د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیز پرانستل شو ستاسو په نظر دا کار د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره څومره ګټور دی
تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وګورئ افغانستان بنا پر هغه جغرافیوي موقعیت سره چې لري موږ آزاد او اوبو ته متاسفانه لار نه لرو هغه د خپل د موقعیت په اساس ولې د نړیوالو کنوانسیونونو د بعضي پروسیجرونو په اساس افغانستان او نور د افغانستان ته ورته هیوادونه چې دوی آزاد او بوته لاسرسی نه لري د هغوی حقوق او استفاده له دغه بندرونو او د نورو هیوادونو له ملکونو نه دا په ټولو هغه تفاهم نامو او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې دا تسجیل دي او واضح دي متاسفانه زموږ تجارت کا واردات دي که صادرات دي له ډیره وخته را په دې خوا همیشه دا د ننګونو سره مخامخ دي په خاص ډول د پاکستان په قلمرو کې او کله کله د ایران د اسلامي جمهوریت په قلمرو کې نو زه تاسو ته ویلی شم چې په دغه یو موقعیت کې چې افغانستان دی او متاسفانه چې موږ تر اوسه تر دې حد نه یو چې حداقل موږ یو څلویښت فیصده په خپلو توکو باندې متکي اوسو یعنی موږ ډیر په وارداتو متکي استو په ډیرو سکتورونو کې په ډیرو بخشونو کې افغانستان ته لازمه ده چې له هر بدیلې لارې نه هرې لارې نه باید موږ استفاده وکړو ځکه چې موږ یو دا چې موږ مونږه په بهرنه یو توکو ډیر متکی استو او بل دا چې مونږ وکولې شو غاز مونږ یو څنا څه زراعتي او داخلي تولیدات چې دي محصولات چې دي دا نړیوالو بازارونو ته له بدیل لارو نه ورسو. الحمدلله خو تر ډیره حده دغه هوایی دالیز چې نن سبا د افغانستان او هند ترمنځ دغه دالیز جوړ شوی دی او تقریبا تاسو شاهد یاستئ د دې چې زمونږ مالونه نور چالان دي هغه د هندوستان ته ځي. په دې کې هغه د زمونږ تقریبا طبي نباتات چې په هغه کې دا اینګ چې ورته وایو مونږ او تاسې هغه وه چې هغه د له دې لارې هندوستان ته هغه د ولاړه دغه یې شروع شو د هغه صادرات د دې شروع شو د وچې میوې ورسره شروع دي انشاءالله په خیر. نو دا د افغانستان ډیر په ګټه دی او مونږ کولی شو چې هندوستان ته خلاص رسای په ډیر کم وخت کې په یو کمه هزینه یا په کمو مصرف با مصارفو باندې هندوستان ته لاسرسی پیدا کړو. نو دا ډیر ښه یو زیری دی او ښه یو چانس دی چې مونږ وکولی شو د یوې خوانه هغه خپلو داخلي توکو ته دلته وده ورکړو، ځکه چې هر څومره چې تاسو مارکیټ پیدا کوئ خپلو تولیداتو ته، که د کرنې په برخه کې، که د سوداګرۍ په برخه کې، که د تولید په برخه کې، نو هر څومره چې تاسو ورته مارکیټ پیدا کوئ دلته خلکو ته د کار ځای پیدا کیږي، اقتصادي وده لامل ګرځي.
د افغانستان چې صادرېږي د هغې په اړه تاسو وویل چې تبن وچه میوه ده پکې، طبي بوټي دي پکې، لاغې خوانه څه شی راځي او څومره اړتیا لیدل کیږي ورته دلته په افغانستان کې؟
د اوس د پاره په اول قدم کې لکه چې ما ویلې د افغانستان نه خو زراعتي توکي دي، هغه زراعتي محصولات زمونږه لکه طبي بوټي دي او مثلا لکه وچه میوه، تازه میوه ده، غالۍ دي زمونږه، د لاسي صنایع دي زمونږه، دا ټول په دې کې شامل دي. له دې خوا بزي او لاغې خوانه په اول قدم کې هغه زمونږ ډېر د ضرورت وړ توکي چې په هغه کې طبي دوا ده، په هغه کې د البسه ده، په هغه کې د غرض یو شمیر خوراکي توکي دي چې د افغانستان د ضرورت وړ دي، هغه له لاغې خوانه راځي. چې د دې په انکشاف سره به بیا نور وارداتي مالونه زمونږ هم چې د امکاناتو په صورت کې چې انشاءالله امکانات هم شته دی، د هغې خوانه به هغه د هند نه کوم وارداتي توکي چې د ضرورت وړ دي هغه به هم یوه کیلو په 40 سنټه، در حالې چې په آزاد بازار یا پخوا تر دې نه تر 80 سنټو تر 90 سنټو پورې د دې کرایه وه. ولې اوس دا یو ښه چانس برابر شوی دی
د هوا د لارې نه د اموالو راکړه ورکړه، د سوداګریزه راکړه ورکړه. فکر نه کوئ چې شاید دا مسایل لنډمهاله وي په دې خاطر چې د مصارف نه به څوک نشي وتلی، دولت به بالاخره اوس چې قرارداد مثلا په د یو کلو په 40 سنټه دی، تاسو ته دا څومره ډاډ درکړل شوی چې په راتلونکي کې دا کرایه په همدې نرخ باندې پاتې کیږي؟ او که پاتې نشي نو دا به لنډمهاله نه وي، دلته به په نرخونو باندې څومره به تاثیرات ولري؟
یو شی چې مونږ ورته خوشبینه یاستو او یو څه اطمینان د حکومت د خوانه راکړل شوی په اقتصادي عالي شورا کې چې دا تصمیم ونیول شو چې ټول سکتوري وزارتونه او د هیواد جمهور رئیس د هغه په راست کې دی، دې ته یو فنډ مشخص شوی دی او دا به دولت دغه امکانات برابر کړي دي خصوصي سکتور ته. خو زمونږ ډاډ او اطمینان دا هم دی چې دغه شان اقدامات چې کیږي دا بیا په د هیواد نه بهر مثلا په هندوستان کې هلته هم ډیر هوایی کارګو شرکتونه هغوی هم لري څو شرکتونه، دا په عین زمان کې یو رقابت هم رامنځته کوي، تشویقیږي هغه نور سکتورونه، هغه نور شرکتونه هوایی چې هغوی هم وکولی شي دغه امکانات ځان ته مساعد کړي چې په همدغه بیه باندې هم له دې خوانه مالونه یوسي هم د هغې خوانه راشي. بر علاوه د دې چې آریانا سره اوس مونږ پروتوکول لرو، نو دا یو زمینه مساعدهی دی ته چې یو رقابت رامنځته شي. که خدای ناخواسته کوم وخت په دې کې کوم سکتګي راځي، بیا هم هغه ایرلاینو ترمنځ چې کله تاسو رقابت پیل که او مالونه مو په یو ریټ راغله، بیا انشاءالله دا په لنډ مهال او په منځ مهال کې دا قیمتونه د کرایې بیرته نه لوړیږي او دا پروسه انشاءالله چې د خنډ سره به نه مواجه کیږي.
هندوستان د افغانستان د مالونو لپاره ستاسو په نظر باندې څومره د اوبو کولو یو ښه مارکیټ دی؟ د دې خوانه چې کوم شان زی هندستان ته د هوا دلر نسوم اوسم رخ مارکیټ کې د لشی د افغاني تولیداتو لپاره
د افغاني تولیداتو د کیفیت ته په پام کې نیول سره او هغه کوم نفوس چې په هندستان کې دی نن سبا دغه راز هغه کومه مسافه او هغه کوم خه مناسبات چې د هندستان هیواد سره دی او هغه د لارې مسافه چې وسنجوي نو د افغاني ډیر فیصد تولیدات دا په هند کې جذب کیږي او هلته د مصرف امکانات شته دی ځکه چې هلته نفوس ډیر دی بل هند موږ او تاسو ته نږدې دی که چېرته بر علاوه د دې هوایي دهلیز نه که موږ وکولی شو د پاکستان د قلمرو نه د واګې د لارې نه موږ افغاني توکي د ځمکې له لارې نه هم پاکستان ته ورسو چې په اوس مهال کې د دې خوانه هم ډېرې ستونزې دي او د هغې خوانه چې زموږ کوم ټرکونه بیرته راځي هغه صادراتي توکي چې زموږ واګې ته رسوي د هغې خوانه پاکستان اجازه نه ورکوي چې موږ سوداګر هغه هندي مالونه د پاکستان له قلمرو نه افغانستان ته راوړي که چېرته دا ستونزه هم ورسره حل شي نو زه تاسو ته ویلم چې د افغانستان به حتی د هند ضرورت پوره نه شي کړی ځکه چې هلته نفوس دومره ډېر دی او کیفیت د مالونو دلته ښه دی که زموږ تازه میوه ده هغه طبیعي ده که وچه میوه ده ډېر ښه سټنډرد لري د بستهبندي په برخه کې اوس یو څه امکانات الحمدلله دلته برابر شوي دي هغه بستهبندي هم یو مهم عامل دی د صادراتو په برخه کې چې هغه هم د قبول وړ دی ډېرو هیوادونو ته یعنې حتی اروپا ته زموږ ستاسو وچه میوه او بعضې نور توکي ځي خوشبختانه چې یو ښه زمینه مساعد شوې ده نو د هند هیواد له هر لحاظه د افغاني تولیداتو د جذب امکانات په هندستان کې ډیر دی هم په همسایا او د سیمه په هیوادونو کې خو په خاص ډول هندستان هم علاقه مندی لري او هم د دغه تجارتي روابطو د پیاوړتیا او ټینګښت دغه علاقه مندی او نظر د دواړو ملکونو ترمنځ شته دی
تاسو د پاکستان یادونه وکړه سره د پاکستان سره په اړه برخه کې ستونزې موجودې دي خو اوس چې د هندستان سره د هوا د لارې نه د سوداګری زور کړو ورکړو لړۍ پیل شوې ده څومره بدیل کېدلی شي هغه د اړتیا وړ شیان چې موږ د پاکستان نه مخکې راواردول اوس څومره بدیل کېدلی شي چې موږ یې د هندستان نه واردو
تاسو ته معلومه ده موږ د پاکستان د لارې نه یا پاکستان سره موږ دوه قسمه تجارت لرو یو هغه تجارتي توکي دي زمونږ چې د دریم یا څلورم هیواد نه د کراچي د بندر د لارې او د غرض د پاکستان د قلمرو نه راواردېږي یو هغه د افغانستان او پاکستان منځنۍ تجارت دی دا چې د کراچي په بندر کې ما چې وویل چې تقریبا 60% هلته کموالی راغی په وارداتو کې د کراچي له بندر له طریقه دغه کومې ستونزې چې وې کومې خنډونه چې و په همدې خاطر و چې موږ د نورو لارو نه د په استفادې سره د بدیل په عنوان موږ بر علاوه د دې نه دغه دا چې نورې لارې چابهار بندر دی که مثلا د لاجورد لاره ده چې مخکې ما یاده وکړله تجارتي دهلیز د هندوستان سره یو ډیر ښه بدیل په موقع بدیل او د افغانستان د تولیداتي توکو د صادراتو او د جذب د مارکیټ په توګه دا یو غټ اقدام دی او ښه یو برجسته بدیل ګڼل کېږي
نو کوم ضمانت موجود دی دلته چې هندوستان به په راتلونکي کې هغه ډول کړنې نه کوي په تجارت کې لکه څنګه چې پاکستان زموږ د تجارانو سره وکړي دغه کوم ضمانت موجود دی
یو شی باید زه په ډاګه ووایم چې دغه چې موږ د نورو هیوادونو که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي د دوی د قلمرو نه چې کوم واردات موږ لرو که د پاکستان نه دي که د ایران نه دي او دغه راز که د هند سره اوس دغه هوایي دهلیز جوړ شوی دی هیڅ هیواد موږ ته دا تضمین متاسفانه نه دی راکړی چې موږ ته به ستونزې نه جوړوي در حال چې ما لکه مخکې چې وویلې چې هغه د نړیوالو کنونشنونو په اساس باندې موږ خپل حقوق لرو ترانزیتي حقوق د هر ملک تثبیت دی د خپل جغرافیایي موقعیت په اساس باندې مګر کله ناکله په د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې مزاحمت کیږي زموږ مالونه درول کیږي بعض وخت
وروستۍ پوښتنې په توګه په یو شمېر ملکونو کې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې جوړې شوې دي پخوا هم جوړې شوې شاید په راتلونکي کې هم جوړې شي ضمانت هم نه دی موجود ولې طبعا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې نړیوال قوانین موجود دي ولې مراجعه نه کیږي نړیوالو ته چې هغوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي او دغه هیوادونه د مجبور کړی شي چې لږ تر لږه د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې دا مسایل باید سیاسي نشي او په دې برخه کې هغه د سیاسي فشار په توګه ګټه وانخیستل شي او یو تفاهم ته سره ورسي.
وګورئ افغانستان په تیر کې هم د ډیرو بین المللي یا نړیوالو سازمانونو اقتصادي سازمانونو غړیتوب لري، لکه د سارک سازمان، لکه د ایکو سازمان، د غراز یو شمیر نور سازمانونه دي. په وروستیو کې چې افغانستان د نړیوال سوداګری سازمان غړی هم دی، نو شو افغانستان د عضویت یا غړیتوب ترلاسه کړ تیر کال. موږ په دغسې مواردو کې د خپل شکایتونه حتی من کړي دي، د سوداګری او صنایع خونې حکومت ته شکایت کړی، دغه نړیوال سازمانونو ته شکایت کړی. ولې متاسفانه دغه سیاسي ننګونې او چالشونه او کوم سیاسي ارتباطات او ستونزې چې په سیمه کې موجودې دي، حتی د دغه سازمانونو لکه د سارک او ایکو دوی نه دي توانېدلي چې دغه ستونزې حل کړي، په داسې حال کې چې هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، بوتان، لکه دا د سیمې هیوادونه چې دا د سارک د سازمان غړي دي. ول تاسو دا ومنئ چې دغه سارک نړیوال سازمان په دې نه دی توانېدلی، ځکه دلته سیاسي مسایل ډېر ورته ارزښت په دې سیمه کې ورکول کېږي. او پاکستان سره چې ډېرې ستونزې وي، زموږ پاکستان هغوی ته هم داسې یو اهمیت ورته نه دی ورکړی. کله چې درې یا څلور میاشتې مخکې دغه سرحدونه زموږ د پاکستان سره وتړل شو، موږ آن نړیوال تجارتي سازمان ته موږ خپل شکایت د افغانستان حکومت، د افغانستان خصوصي سکتور وکړو. ولې حکومت تر ډېره حده نرم برخورد کړی دی د مسایلو سره په تیر کې او اوس هم تر یو حده پورې هغه څنګه چې لازمه دی؟
ډېره زیاته مننه کوم.